هستن که اینا کمک میکنن که اینا واردات و صادرات غیر قانونی داشته باشن.
سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ساتي راډیو نه اورئ. اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته دوام لري. د سهار شپږو ته مخام تشبګو په لندو څپونو نسیوش 15 متره د مخام شپږو د سهار تشبګو په منځنۍ څپه دور لښپګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستۍ ورښتونو او توپانونو کې 30 کسان وژل شوي او 30 ډیر ټپیان دي. د ننګرهار په دوه ګاونډیو ولایتونو کنړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بل ټپي کړی دی. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوې خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې ده. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د توپانونو ګڼ کورونه او مسیمې هم ویجاړې کړي دي. ښاغلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتیا کارکوونکو د رسېدو او نړیوالو ادارو سره د همغږۍ هم ویلې دي. په بغلان کې په ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه او 43 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1580 ډوله مسافرونو کې بس د شپکېدو له کبله رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی، خو خراب سړکونه او د موټرو چلون او د موټر چلونکو بی احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د طالبان تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست وایي له دې وروسته د پاسپورټ غوښتونکي په یوه اونۍ کې کولی شي پاسپورټ ترلاسه کړي. د پاسپورټ ریاست عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوې خبري غونډه کې وویل هفتوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کوم اونۍ کې چې چا ثبتنام وکړه په هماغه اونۍ کې به یې نوبت رارسیږي او خپل پاسپورټ به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوملیکنې سایټ به هفتوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورټ د غوښتونکو نمونه ثبتېږي. بل پلونند کورنیو چار وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی سبب د کابل پدریو برخو دارلمان قلی زمان خان او تنگی ترخیل کی د پاسپورتونو د ویش څنګه پرانیزي. دغه خبره لدی څنګه با په ورځنی ډول 2000 پاسپورتونه متقاضیانو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی د راهي سي ډیر شمیر خلک د پاسپورت د خيستو په برخه کې لګنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی خبره د پاسپورت خيستو لپاره باید دوی میاشتې انتظار وباسي. په خیبر پختونخوا کې پر یوه امنیتی پوستي برید مرکشوب لړاولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن سهار د جولای 14 پر یوه امنیتی پوستي په وسلوال برید کې 2 سرتیر وژل شوی او 6 نور ټپیان دي. امنیتی چارواکو د نوم نه خوده په شرط د صدر مشال برخې ته ویلي برید د ډیر اسماعیل خان په کړی شموزی کلیک شوی دی. د چارواکو خبره د دواړو خواو ترمنځ څنګه روانه ده او 3 بریدګر وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو نظامي مرکز په بریدز کې د پوځیان وژل شوی وو او د چارواکو خبره واوی کسان پکې ټپیان وو. او د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د 240 خوځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی دی. د روټس خبر اژانس راپور پر بنسټ دا 33 کلن مشکوک کس کولنسی جوماسیا خلاصیا نومیږي. د کیس د 2022 کال راهیسې د خپل خزي په ګډون 240 خوځو وژلې دي. د کینیا پولیسو دغه مشکوک کس پرون سهار په یو میخانه کې هغه مهال ونیو چې د اروپا د فوټبال پیلوبې ننداره کوله. روټس په خپل راپور کې د کینیا د پولیسو والا ویلی دا وژل شو خزو لډلی د نه جسدونی پیو کان کې مونډلې دي. د پولیس په خبره دا وژل شو خزو عمرونه د 300 کلونه ترمنځ دي. د کینیا پولیس ویلی مشکوک کس د 200 خزو په تیرستلو وژلو او په کان کې پر غرزولو اعتراف کړی. د دوی په خبره د مشکوک کس لکوره یې موبایلونه، لپټاپ، تذکيري او د خزو د جامو په ګډون مهم شواهد ترلاسه کړي دي. تر اوسه د دې قتلونو انګیزه معلوم نه ده. سی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان په ختیځ کې روسي اورښتونو، توپانونو او سیلابونو نږدې 50 کسان وژلي او تر 300 ډېرې ټپیان کړي دي. د ولایتونو ته به سر ورښکاره کړو. د ټپیانو وضعیت همدارنګه د وژل شوو د کورنیو او داسې خلکو ته یې نور څومره زیانونه رسولي، په دې اړه به وروستي جزئیات درته درکړو. همدارنګه نن په افغانستان کې عاشورا یا د محرم دی، خو هغوی چې دغه ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي شکایتونه لري. همدارنګه ویل کیږي چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې انټرنیټي شبکې او ټلیفوني شبکې هم قطع دي. د دې پر علت به هم وروسته جزئیات درکړو چې ولې د دې تر څنګ د ایران او پاکستان په زندانونو کې به د افغان کډوالو وضعیت ته هم تم شو. په دې به هم درته ووایو چې ولې دغه افغانان د دغې دواړو هېوادونو په زندانونو کې بندیان دي. نور مطالب هم شته، مرسي هم غواړم.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني وو. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شدید اورښتونو، توپانو، سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ شوب نړولی او په اصل هاو نور یې ټپیان کړی دي. اوس هم ورزوز موږ خبریال ته چې د دغه سیلابونو د مرګ شوب لیو همدارنګه د اوښتو زیانونو په اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. نوموړی که د ننګرهار په اړه باندې راته ووایاست چې ارقام تر کوم اندازې دي، څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي او نور تاوانونه څومره خلکو ته رسیدلي؟
د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې د 13 ورځې شدید باران او د طوفان لامل د اوښتو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي دي چې دغه پیښې لامل د مړو شویو کسانو شمیر چې دی سلویختو او د ټپیانو شمیر چې دی نږدې 350 تنو ته رسیدلی دی. د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی دی چې هغه پکې وایي
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج مونږ ته رسیدلي دي تر 40 ته پورې شهیدان شوي دي. کوم نتایج چې مونږ ته رسیدلي شی چې دا تعداد زیات شي او تقریبا تر 300 پورې زخمیان دي. مالی زیان خو تقریبا هم ډیر زیات رسیدلی دی ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت سبزیجاتو دی او همدارنګې هندوانې او نور فصلونه دي چې هغه ته هم ډیر زیات نقصان رسیدلی دی.
فرید جان، د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت هم دغه طوفان لامل د سلویختو تنو مړینه او د 300 و سلویختو نور او ټپی کېدل تایید کړی دی. خو په ننګرهار ولایت کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د مړو شمیر چې دی و سلویختو ته رسیدلې دی او خاید قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. ځکه دغه سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمیر سیمو ته لا هم ژغورون کې ټیمونه چې دی لانه دی رسیدلی. دوی وایي چې د ننګرهار پرونی طوفان لامل چې دی سرورو دولس والی، بټیکوټ، بیسود ولسوالی او د جلال آباد خارزینی سیمې چې دا ډېرې زپل شوې دي. د ننګرهار د سرورود یو وسیدونکو رفیق چې د کور د چت د پریوتلو لامل د کورنۍ دوه غړي وژل شوې دي، هغه ازادي رادیو ته وویل
پرون ورځ چې دا باران او طوفان راغلی او بيخي ډېر زیات زموږ په کورونو راغورځېدل چې سخت تاوان راورسېدل. زما په کې د کاکا دوه زامن شهیدان شو خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویل نه څوک راغلی دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پړاګه پراته بيخي سرپنانه له رپورټې مور زیدلې دي
او په دې پیخه کې د سې کورنۍ مزیان منی شوې دي چې ان د یوې کورنۍ اته غړي پکې مړ شوې دي. دا سې ځوان هم پکې شته په موړو کې چې ویل کېږي د اوو خويند یوازینی ورور او د کورنۍ نفقه پیدا کوونکی او د بیسود ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو وسیدونکي بلال ازادي رادیو ته ویل کڅ هم دوی ته دغه طوفان لامل زیان نه دی رسیدلی خو په خبرې شاوخوا خلک ډیر زیانمن کړي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالی او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، پنګیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورور هغه غریب شهید شو.
د انجینر هارون په نوم باندې یو کس راته وویل چې هغه په جلال آباد ښار کې اوسیږي، او وی ویل چې وضعیت ډیر زیات کړکیچن دی او تر اوسه پورې مرستې چې دی د خلکو سره نه دي شوي. باید نړیوال بنسټونه حکومت چې دی د خلکو سره مرستې وکړي، ځکه د په خبره باندې خلک چې دی سرپناه نه لري، د خلکو کورونه نړېدلي دي، د خلکو د کوټو چتونه را پریوتي دي. هغه وویل
د مرستندویه ټولنو او د دولت څخه غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناوی نه لري.
خو د ننګرهار د رسنیو د دفتر له لوري نه د دې ولایت د مرستيال والی په خبر شوی ویډیو کلیپ کې چې د نو موړي ویلي دي چې د بلابلو مرستندوی موسساتو لمسولینو سره نن په ننګرهار کې عجله ناشته کړي د ډیر ژر به لزیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د پرونی شدید طوفان لامل خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسیدلي دي. لکتر لګه سلور سو کورونه او سلګونه جریبه کرنیز زمکه ویجاړه شوې ده. د برېښنا لکتر لګه شپېته ستنې چپه شوې دي چې لامل یې په جلال آباد ښار باندې برېښنا پرې شوې ده. که څه هم د برېښنا چارواکو ویلي دي چې لکتر لګه درې ورځې وخت بنیسي چې دا برېښنا بیرته جوړه شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار کې اوس مهال د ګرمۍ شدید موسم دی، د شدیده ګرمۍ ده او خلک وایي چې ستونزې د برېښنا د نه راتلو له امله چې دي ستونزې نورې هم ډیری شوی دی. د یو خصوصي شرکت مخابراتي ستنه هم نړیدلې ده چې لامل یې د ننګرهار په ډیرې سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات چې دی قطع شوی دی. فرید جان، د ننګرهار په گاونډي او دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې هم سیلابونو چې دی تاوانونه اړولې دي. په کونړ کې 15 کسان لامل امړ شوی دی، کرنی زیزم کې ویجاړې شوی دي. دغه سیمو د مسولینو او د خلکو سره چې موږ وغږیدو، دوی وایي چې کانالونه، سرکونه، فرعي لارې، سربندونه چې دا د سیلاب او د شدید اورښت لامل سخت زیانمن شوي. د یو شمېر کورنۍ ورسنۍ او بیا د کاپیسا په لسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو لامل د دریو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي دي، خو په رسمي ډول باندې تر اوسه د پدیاله طالبانو حکومت سن دي ویلي. تیر ورځ سهار بیا د پنشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې لامل خلکو ته ګڼ مالی زیانونه رسیدلي وو. د طالبانو د حکومت مشر ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپل ایکسپانه په بیان کې د ځانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړې دی. ویلي دي چې مېزو چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې بي ځای شوی او کورنۍ ته د سرپناه خوراکي توکو او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 13 ورځ او نن د سختو ورښتونو او سیلابونو تالندې برېښنا او طوفانونو دراتلو اټکل کړی دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسې. زموږ خبریال و چې په ننګرهار کې د روستیو توپانونو همدارنګه د ورښتونو په اړه باندې چې خلکو ته یې مرګ شوب لاړول یو په سلهاوو کسان یې ټپیان کړي دي. روستي جزئیات راکړو. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل چې د ننګرهار سربیره د ننګرهار په ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان کې هم روستي ورښتونو خلکو ته درنه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. وربشو زموک د کونړ خبریال ته تاسیم ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو ته وایم چې په کونړ او نورستان کې د سیلابونو ورختونو څومره خلکو ته زیان رسولای دي؟
من نظر هم تاسو درنو وريدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه 13 ورځ سحر د کونړ په مرکز اسداباد، مروري، شیګل، شولتن او اسمار ولسوالیو کې شدید باران او سیلابونو 15 تنه وجلیو چې دوه پکې میرمنې وي، دوه ماشومان او یو سړی وو. د دریو تنو جسدونه چې دوه ماشومان او میرمن وو هغه د اسداباد روغتون ته رسول شوی وو. همدې باران او سیلابونو د کونړ په روسی مو کې پام دغه سیمو او مثلا شیګل، اسمار، مروري، وټپور، مرکز اسداباد، مانوګي او خاص کونړ ولسوالیو کې 13 کورونه په سلګونه جریبه کرنهنیز مکه ویلي سربندونه او په لزګونه کیلومتره سرکونه تخریب کړي وو. او د دغه دواړو ولایتونو د فائدامي سرپرست رئیسان چې مولوی احمد نبی عادل د نورستان دی او قاری قدرت الله معاذ د کونړ دی، دوی وایي چې د کونړ او پارون ترمنځ لار چې د پدې کې ډیر زیات زینه تخریب شوی دی او دوی لګې دي سرکونه بیا ترمیموي. کوم زینه چې د خټو او ګټو نه سیلابونو ډک کړي دي، اوبو ډک کړي، هغه صفا کوي. همدارنګه په نورو برخو کې د کونړ او نورستان تاسو ته معلوم دی چې ټول غرنۍ سیمه ده او سرکونه د غرونو او سیندونو په اړخونو خوړونو کې تیر شوی دی، نو اکثره سرکونه او خوړونه بند دي، همدارنګه ویلې بندې شوي، ورانی شوي سربندونه، نو په زیات اندازه کې مالی زیانونه خلکو ته اوښتې دي. څاروي سیلابونو او اوبو وړې دي، دوی ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري او د خپلو د مرستو غوښتنه کوي د حکومت، اوسني حکومت او د مرستندوی ټولنو نه.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندی اوسئ چې د افغانستان په ختیځ د ننګرهار سربیره په کونړ او نورستان کې مو د وروستیو سیلابونو خلکو ته د وختو زیانونو په اړه باندې مو موږ ته وروستي جزئیات راکړل، لکه څنګه چې زموږ همکارانو وویل په ننګرهار کې د وروستۍ توپانونو او سیلابونو همدارنګه اورښتونو له کبله وڅلوېښت کسان وژل شوي او له درې سوو ډېره ټپیان دي. بیا د ننګرهار په ګاونډ کونړ ولایت کې وروستیو سیلابونو 15 کسان وژلی دي. همدارنګه دغه سیلابونو کرنیز ځمکو ته تاوان رسولی دي، د خلکو کورونه یې تخریب کړي دي او له دې سربیره خلک ګډ شوي دي چې په کومو سیمو کې چې اوبه نیولې دي له هغې ووځي. وربشو په ننګرهار کې یو سیلاب ځپلې او دغه توپانونو چې روستیو کې خلکو ته زیان رسولی، همین لودین را سره دی. لودین صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته تاثیر ته وایست چې پرون دغه توپانونه او اورښتونه چې وشو ورپسې سیلابونه راغلل، ساسي په سیمه کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی؟
سلامونه اونې کې هیل وړاندې کوم. موږ په سیمه کې د مالی زیانونو تر څنګ ځانی زیانونو هم زیات اړولې دي او دوکانونه ډېر غورځېدلې دي. دا لوایح چې د دوکانونو په مخ باندې وو دا ډېر غورځېدلې دي. د غټو پمپونو، د تیلو د پمپونو دا ټول برنډې غورځولې دي او په څنګ کې ونې غورځېدلې دي. ډېر زیات اندازه ونې غورځېدلې، هغه په موټرو باندې غورځېدلې دي. په موټرو کې خلک زیانمن شوي دي او تا وژل شوي دي او زیانونه ډیر زیات دي. زموږ په سیمه کې
د توپان او د باران د شدت په اړه باندې راته وایس، پرون څومره د توپان شدید و چې په دې اندازه خلګي وژل دي او دومره زیانونه خلکو ته رسولې؟
د توپان اندازې په اړه باید وایم چې توپان اندازه ډیره زیاته و. تا موږ یې ساره په دان نږدې کلونو کې نه ګورو، ځکه چې یو ناڅاپه را پیدا شو، هغه سره باد او د باد سره باران او باران سره غلې دا ملو او باد ډیر زیات شدید او زیاتره نقصانات چې رسوري دي باد د عمل دي، ځکه چې دا زیاتره برنډې بادونو غورځولي، دیوالونو هم بادونو غورځولي. او د دې
دمرست لودین صاحب، دمرست په اړه ته وایست د طالبانو حکومت سمرست دروړې سیمې ته نړیوالې موسسې درغلي کنه؟
تیمونه راغلي وو، تیمونه برسیانې کړي دي او مرستې ځینې شوي دي او ځینې وادي کړي دي چې موږ مرستې رسوو. او د حکومت نه او د مرستندوی ټولونو نه مو خواست ده دی چې په خپل وخت باندې د خړمون خلکو ته مرستې ورسوي تر څو د مشکلات څخه ووځي، ځکه خلک سرپناوي نه لري، بي سرپناوي دي او تر څنګ یې ګرمي ده، برقونه هم زیانمن شوي دي، ځینې پایې غورځېدلې دي، برقونه هم نشته لري، تلیفوني رابطې هم زیاتره قطع دي، ځکه تلیفوني پایې هم غورځېدلې دي. نو
لودین صاحب، تاسو خو په سیمه کې هستئ، تر ټولو ډیر زیانمن سیمه په ننګرهار کې کوم ولسوالۍ ده؟ تاسو معلومات شته؟
زمونږ په اندازه باندې زیاته زیانمن شوې ولسوالۍ د سرخود ولسوالۍ ده زیاته ده، او تر څنګ د بټیکوټ ولسوالۍ کې زیاتره د سرک سرونې زیاتې غورځېدلې دي. نو دا په موټرو غورځېدلې، موټرو کې خلک زیانمن شوي دي، وژل شوي دي.
ډېر زیاته مننه کورودان. له ننګرهار په وروستیو توپانونو ورښتونو کې زیانمن شوی همین لوتین و چې د خپلو سترګو لیدلی حال او هلته د مرستو او دا چې خلک لا هم اړمن دي مرستو ته اړتیا لري، وروستي جزئیات را سره شریک کړل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. اشورا چې د ګړو نورو مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه مذهبي افغانانی په ځانګړو مراسمو لمانځي، یو شمیر دوی وایي سکال پرې د طالبانو حکومت لخوا محدودیتونه لګول شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ټولو خلکو عقایدو ته درناوی وکړي او محدودیتونه لرې کړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بیلابیلو مراسمو او عباداتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه ده لمانځلې. د مزار شریف ښار یو اوسیدونکی اسد الله ازادي رادیو ته وویل،
هر سال که بود روز دای محرم میره همه گیر روزه کلا هم مردم التشه د مزار که بود میرفتن.
هر کال به موږ مزار شریف کې له ټولو تکی خانو ټولیدو او روزې ته بوتلو، خو دا درې کلونه کېږي چې اجازه نه لرو. همدا یو محدودیت دی، بل سږ کال هر څوک په خپلو تکی خانو او ځایونو کې دي، څوک اجازه نه لري عالم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل خار د دشت برچی سیمه وی اوسیدونکو هما هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
که خار سقخانو ته اجازه ندی وکړي سه خپل چې نن اواز ماتونه باندې ګرځېدلی یم، په هیڅ کې می سقخانو نه ولیدی، یعنی د دوی خلق نه پریدی چې خپل نظرونه وشي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکو فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره، عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي، زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو ادعاو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی، او شیعه ویر کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړې چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول سوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیخانو او سقخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهبو افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیریو مسؤلیت یې داعش خراسان څنګه منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه کله ازادي راډیو نوري نن د چنګاخ یا سرطان شپږشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 35مه کلیزه ده. لنن څخه 35 کال وړاندې د داوود خان د ځوان افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلور لسیزو شاهي نظام نسکور او د نمرې لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کې خود سردار محمد داوود خان د کوټه طالب بریا وروسته په نمرنی وینا کې ولسته ویل شو دا کار د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خوندونو د لری کولو په هدف کړی دی. د کوټه طالب پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه دروم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر زوی سردارولی پر غاړه و. د سردار داوود خان د جمهوریت په نمړنیو کلونو کې په بیړه پر پینځو انکشافي پلانونو کار وشو داوود خان په افغانستان کې 15 کلن واکمنی وکړه، خو د 1950 کال د سور په مانیټه د خلق دیموکرات ګوند پرې کوته تا وکړه چې په پایله کې داوود خان د کورنۍ له ولس غړو سره یو ځای ووژل شو. اوس هم ورزو د بخښل نړیوال سازمان راپور ورچل طالبان غوښتي په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سرینی ونې، ربړونه، د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د پای ټکی ورته کیږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی 3,34,800 لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بېلګې ښکارندویي کوي. د بښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بیلابیلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي. د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په ظلمونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه د دوی د راتګ تقریبا 3 کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پرې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې. نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده، او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یوه بله کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لارشي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خاوند چیرته ده؟ یو شزینه ده، ورور نه لري، خاوند نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق
د نړیوال ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ جنگ دی. ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ په نږدې 3 کلنه موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي، او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په 1 او د جولای په 1 نیټه په قطر کې د دوهې 3 ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نور راپورونه هم را سره په خبري خبرونه کې وو خو د وخت کمخ لامل نه شو کولای چې راپورونه خبرو کړو. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ چې پته یې azadiradio.com ده. هلته د مطالب ولولې. بیا هم که چیرته د ننګرهار د روستۍ وسلبونه په اړه روستۍ جزئیات تاسو